ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ترنو قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا وی او ای دیوا دا نن د دوشنبه ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې 8 نیټه دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې د ماخام پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار اته بجې دي په دې یو ساعته خبری خبرونه کې مو قربانه زمو جاهد جواد
او زادنان رشید
هر کله یې کوو لمړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان یو غیر دولتي اداره په خپل رپورٹ کې وای په یاد هیواد کې د داعش خطر په زیاتې دوه اسلام آباد تل د داعش وجود رد کړي خو سیډون کې وای دا سینه ده
یو طرف ته حکومت دې خبرې انکار کوي چې د داعش وجود اړښت نه په پاکستان کې بل طرف ته د داعش کاروای روان دي لګیا دي په میډیا کې د رپورٹینګ کې
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د کره معلوماتو پر بنسټ د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو مشران د ډیورنډ د کرخې په هاغه غاړه کې دي او د پاکستان په مهمو لویو ښارونو کې شتون لري
د بلوچستان اسمبلی مخالف او ناراض غړو نن د صوبې د وزیر اعلی ثنا الله زهري حکومت پر ځای ساتلو لپاره کوټه کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د لیدونه انکار کړی دی د خاقلی زهري پر ضد سبا د بی باورۍ ووټ اچول کیږي د پاکستان یو غیر دولتی ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټڈی په خپل کلیز رپورٹ کې ویلي که څه هم په کال 2018 کې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې خو تحریک طالبان پاکستان بیلتون خوخی ملت پاله وسلوالی ډلی او اوس هم خطر ده او دې سره غټه د خطرې غټ علامات داعش هم ده رپورٹ کې لیکل شوی په کال 2018 کې د تیر کار په پرتله ترهګرۍ پیښې 14% کمې شوې دي خو ټی ټی پی او دې سره اړوند ملت پاله ډلې په ځانګړي ډول بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ اوس هم خطر ده خو ادارې په خپل رپورٹ کې د خطرې غټ علامات نخه په بلوچستان او شمالي سند صوبه کې د داعش موجودګي ګرځولې ده کومې ډلې چې د غټو بریدونو ذمواري قبول کړې ده د پاکستان چارواکي په وار وار ادعا کوي چې په ملک کې داعش فعالیت نه لري
د افغانستان ملي امنیت ریاست د محاذ ګوند د مشر سید احمد ګیلانی هغه څرګندونې د ملي ګټو ضد وبلل چې وایي د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې اوسیږي د حامد ګیلانی په ځواب کې د ملي امنیت ریاست ویلي چې د کره معلوماتو پر بنسټ د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو مشران د ډیورنډ د کرخې په هاغه غاړه کې دی او د پاکستان په مهمو لویو ښارونو کې شتون لري د ملي امنیت په وینا له هماغه ځایه د طالبانو مشران په افغانستان کې ترهګریز فعالیتونه کوي د ملي امنیت له عمومي ریاست نه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پیر سید احمد ګیلانی د شنبه د ورځې څرګندونې د هغه د معلوماتو او دقیقو اطلاعاتو په نشتون کې شوې دي
د بلوچستان اسمبلی مخالف او ناراض غړو نن د صوبې د وزیر اعلی ثنا الله زهري حکومت پر ځای ساتلو لپاره کوټه کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د لیدونه انکار کړی دی په بلوچستان کې د اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري د حکومت پر ضد د بی باورۍ پر لیک د رای اچولو لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه سبا رابلل شوې ده په دغه اړه باندې نور تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورټ کې
په بلوچستان اسمبلی کې مخالفه ډلوی چې دوی په ګډه باندې پریکړه کړې ده چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره به ملاقات نه کوي وزیر اعظم نن د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زهري په ضد باندې د بې باورۍ تیریک د ناکامه کولو لپاره کوټې لرا رسیدلی دی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلی د صوبایي اسمبلی غړي خلیل رحمان دمړ وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته په دې باب وویل ټاکل شوی ده چې سبا به د بلوچستان اسمبلی غونډه ترسره کړي چې په دې کې به د بې باورۍ لپاره رای ورکول کېږي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
د افغانستان د کندهار ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالرازق وایي نړیواله ټولنه دې د ترهګرو پټنځایونه د لمنځه وړلو لپاره جدي او عملي اقدام ترسره کړي امنی قومندان جنرال رازق ویلي د پاکستان هغه پوځي جنرالان او د استخباراتو مشران چې په افغانستان کې د ناټو پوځیانو او د لکونو افغانانو په وژنه کې لاس لري د حساب کتاب لپاره دی نړیوال محکمې ته ور وپیژندل شي.
پاکستان امریکایي چارواکو ته خبر ورکړی دی چې کله د طالبانو خلاف د ډیورنډ دواړو غاړو پوځي عملیات ناکام شو نو منفي نتیجې به په ټوله سیمه کې اغیز ولري. ډان روز پاڼې د سفارتي سرچینو له خولې لیکي په راپورټ کې چې افغانستان دپاره د امریکایي په نوي تګلارې کې مهمه خبره داده چې هغه د طالبانو پر ضد دوه اړخیزه پوځي عملیات پیلوي تر څو د پوځي عملیاتو د لارې طالبانو ته مارته ورکړي شي او د افغان سولي بهیر راوستلو ته اړ وکړي. له دې لوړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د سویلي اسیا په اړوند نوي امریکایي تګلاره باندې خبرو کې ویلي وو موږ د پاکستان سره په ګډه د سیمې په تګلاره کار کوو چې ترهګرۍ په سیمه کې د منځه وباسو.
درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوې ته غوږ یاست او سم راځو یو څو نړیوالو خبرونو ته. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دوشنبه په ورځ وویل په ټولو چارواکو نیوکه کېدای شي، ځکه په ایران کې لرونکوونکي د اقتصادي ستونزو تر څنګ په ډیرو نورو مسلو باندې هم خفه دي. روحانی همدارنګه غږ وکړ چې په ټولنیزو رسنیو باندې لګیدلې بندیز باید لرې کړی شي. په ایران کې د تیرو دوه اونیو لرونو د پیل راهیسې حکومتي ادارو د انسټاګرام او ټلګرام په ګډون د میسج ورکولو غنې ټولنیزې رسنۍ بندي کړې دي. په ورته وخت کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال حامد شهریاری د دوشنبه په ورځ ویل چې د وروستیو لرونو ټول رهبران نیول شوي دي او ورته به سخته سزا ورکړل شي. په دغو لرونو کې چې د 2009 کال راهیسې تر ټولو ستر ګڼل کیږي، تر اوسه پورې لږ تر لږه 21 کسان مړه شوي او په سلګونو نور د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو خپل کابینې ته ویلي ملګرو ملتونو هغه اداره کوم چې د فلسطین کډوالو سره مرستې کوي د ختم کړي شي. خاقلې نتنیاهو ویلي د ملګرو ملتونو اداره ریلیف ورک ایجنسی صرف هغه فلسطینی کډوالو باندې توجه ورکوي څوک چې د اسرائیل د ریاست پر ضد کار کوي. هغه زیاته کړه باید دغه پیسې د نړیوال کډوالو پروګرام ته ورکړي شي. د ملګرو ملتونو اداره تر مخه دا وخت 50 لکه کډوال د امداد حق لري. په کال 1948 کې د اسرائیل ریاست جوړېدو وروسته فلسطینیان بې کوره کړی شوي دي او دا وخت 45 لکه فلسطینی کډوال په لبنان، شام، اردن، غزه او غربي بینک کې په خیمو کې ژوند تېروي.
شمالي او جنوبي کوریا به د سې شنبې په ورځ د راتلونکي ژمي د اولمپیک په سیالیو کې د خپل ګډون په اړه د لوړې کچې خبرې وکړې. دواړه خواوې به د اتومي ګواښونو په اړه په خپلو کې د راپور تر شب یو ستونزو په اړه هم سره وغږېږي. جنوبي کوریا به د 2013 کال د پیونګ چینګ لوبو کوربه هم وي. کومې بچې د فبروري له 9 څخه تر 15 نیټې پورې دوام ولري. زموږ همکار رحمان بناری درته نور حال ورکوي.
شمالی کوریا او جنوبی کوریا د جنوري په نهمه د جمی د لوبو پسر خبرو اترو تکینی خبريخي د جوهري وسلو پسر د سخت توتريخوالي کچبه هم ټیټه شي. د دوانو هیوادونو د الا چارواکو ترمنځ د خبرې بد امنیت په انتهایی علاقه پنمنجن کې سباله یوازې د اولمپیک لوبو په حق لوي. جنوبی کوریا د کال 2013 د جمی د لوبو د فروری د نهمه نه تر 15 پورې کوربه ده. د جنوبی کوریا د چارواکو تر مخه شمالی کوریا ورته د جمعې په ورځ په یو پیغام کې ویلي وو چې د دوی چارواکي په پوله د خبرو اترو کولو ته تیار دي. د دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو د پیغام وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس تیر ورځ په دې حق لا په جنوبی کوریا کې د خپل هم منصب سره هم په ټلیفون خبرې اترې کړې وې.
د سوریې د رژیم ځواکونو د داعش تر ولکې لاندې سیمې ادلیب کې یو مهم ښار نیولې دی. په برتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلوایي حکومتي ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ د سنجر په نامه ښار چې د ادلیب په جنوب ختیځ کې پروت دی نیولی دی. د سنجر ښار د ابو زهر د پوځي مرکز په 14 کیلومتره کې پروت دی. دغه پوځي مرکز یې القاعده پورې تړلو داعشي ځواکونو د سپتمبر په 16 نیټه نیولی و. که ونیول شي نو په دې ایالت کې به د بشار الاسد د ځواکونو د پام وړ پرمختګ وي.
د فرانس صدر ایمانوئل مکرون ویلي چین او اروپا باید د نوي وخت د ریښمنې لارې د جوړولو لپاره د یو سړک په پروژه په ګډه کار وکړي. نن په جیان ښارګوټي کې د کاروبارانو پوهانو او زدهکوونکو یو غونډې ته وینا کې ښاغلي میکخوان وویل ریښمینی لار کله هم یوازې د چین نه وه او دا چې د ټولو شریکه ده. چین کال 2013 کې د لویو لار پروژه پیل کړي چې هدف یې د ځمکې او سمندري لارې چین د جنوبي ختیز اشیا، پاکستان، مرکزی اشیا، منځنی ختیز، اروپا او افریقا سره وتړي. د چین صدر شی جنګ پینګ د مې میاشت کې د ریښمینی لارې لپاره 140 ارب ډالره ژمنه اعلان کړې ده.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
قدرمند اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږ تاسو خبرونه واوریدل او سره زو رپورټونو اړخته تاسو څنګه چې په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان یو غیر دولتي اداره او پاکستان انسټیټیوټ فار پیس وای چې په پاکستان کې د کال 2018 کې د ترګری پیخي رقم شوې دي، خو اوس هم په هیواد کې د تحریک طالبان، بلتون خو خلډلې او داعش یو لوی خطر ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل کوي زمون خبريال پیر ولای چا په دې رپورټ کې.
د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا جاری کړی شوی رپورټ تر مخه داعش په کال 2018 کې په پاکستان کې رامنځته شوی د ترهګرۍ شپږ لویو پیښو مسولیت په غاړه اخیستې چې پکې 153 تنان وژل شوي وو. دې کې په سند ایالت کې د یوزبرګ لال شهباز کلندر په مزار شوی حملې په شمول بلوچستان ایالت کې ترسره شوی 15 ترهګرۍ خونړۍ حملې شامل دي. او په دفاعي چارو باندې کارکوونکي د یاد ادارې مشر محمد عامر رانا وایي،
ایک خطرہ جس کے بارے میں ہم ابہام کا شکار تھے، لگتا ہے کہ وہ بھی اب تیزی سے ابھر رہا ہے، اور جو چھوٹے جو فرقہ وارانہ گروپ تھے تو وہ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، وہ داعش کا خطرہ ہے.
دی وای چې پاکستان تر اپیخ امنیتی گواخونو پترس کې چې کم یو لوی خطر اوس خپل ځان خای، هغه پاکستان کې د داعش مخ په سیوا کیدون کې کردار او د ترهګرۍ کاروایی دی. نو موړو ویل چې که سهم د پاکستان حکومت فرقایز جګړو کې د کمیرا وستلو پخلی کوي، خدا مرانا په خبره د دی یو بد اثر دا هم شو چې حکومتي عملیاتو لکبل فرقایز جګړو کې ککړه ډلې تقسیم شوي او دوی اوس د خپل وجود ساتلو لپاره د داعش د سوري لاندې رایوزي کیږي. د پی آی ایس پی کلیز رپورٹ وای چې تیر کال پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې 14% کمی شوې دي، خود لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غختن کې وسلواله ډلو کاروای اوس هم د پاکستان د امنیت لپاره یو لوی خطر دی. رپورٹ کې په دې خبره هم اندېښنې سرګند نکلی شوې چې داعش د اړې ګړې ښکار بلوچستان او سند ایالتونو په شمالي سیمو کې په تیزی سره خپلې جړلې خوروي. عوامر رانا زیاتوي چې باید دواړو ایالتونو حکومتونو ته به په دغه سیمو کې ځانګړي عملیات کول وي. د پاکستان حکومت په هیواد کې د داعش د منظم وجود نه انکاری دی، خو نه یوازې څېړونکي خو د بیلابیلو ګوندونو سره تړاو لرونکي سیاستمداران هم د حکومت په دغه دریځ بې باوري څرګندوي. او د تیرې جمعې په ورځ د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټې غونډې د حکومت نه د داعش د شتونوالي په اړه سپیناوی هم غوښتلې وو. او په دې غونډه کې موجود د متحده قامی موومنټ سینیټر بیرسټر سیف ډیورې ډیو توایي،
نو یو طرف ته حکومت د دې خبرې نه انکار کوي چې د داعش وجود اړوشته نه و پاکستان کې، بل طرف ته د داعش کاروای روان دي، لګیا دي په میډیا کې د رپورټینګ کې پته لګی چې یو داعش سره تعلق لرلو والا خلک سرګرم دي په دې ټولو کاروایو کې. نو مونږه حکومت سره دا خبره وه چې دوی باندې تاسو خپل ځان اول کلیئر کړي چې آیا داعش په پاکستان کې شته او که نشته، د دې باره کې سروې وکړي، ریسرچ وکړي او قوم ته صحیح خبره وکړي. د قوم نه خبرې پټوي ما او بل قوم ته داسې بیان مور کوي چې هغه د نه منلو خبرې وي.
د کلیز رپورټ شمیرې ښایي چې کال 2018 کې پاکستان کې د ترهګرۍ 370 پیښې رامنځته شوې وې چې پکې سلیري ځانوجون کې حملې شاملې وې، او دغه پیښو کې 814 تنان مړه او 1,000 تنان جوبل شوي وو. او په دې کې 242 بریدونو مسولیت لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې دی. د شمیرو تر مخه هم تیر کال بلوچستان او سند کې د ملت پاله بلتون غوښتون کې وسلوالو ډلو په بریدونو کې 1,000 تنان مړه شوي دي، او دغه سیر فرقایز بڼه باندې رامنځته شوی د ترهګرۍ پیښو کې 70 تنانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دا په داسې مهال چې د امریکې لخوا پاکستان باندې په خپله خاوره ترهګره ډلو په ضد کاروای نه کولو د تورونو په سر د دواړو هیوادونو اړیکې توجینې دي. د پاکستان دریز دی چې په خپله خاوره بغیر د څه توپیر نه ترهګره ډلې په نښه کوي، او د داخله چارو مرکزی وزیر د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټه پړوان دي د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې پلوی اکشل استروړلو داوی کړی دي. خو د کمیټې زیاتره غړو د مرکزی وزیر دغه داوو باندې بے باوري ښکاره کړې ده او د انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا جاری کړل شوی کلیز رپورټ کې هم د ملي تګلارې عملی کېدو په حق له حکومتي داوو باندې سوالونه راپورته شوي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
درنو قدرمنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د داعش ګواښونه او د داعش د ډلې لخوا د نامنیو کچا مخ په خبرېدو ده او مخ پر زیاتېدو ده. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زموږ ګران همکار بهروز خان د مال په سټډیو کې ده. بهروز صاحب ستړي مشئ.
ډېره مننه، خوشاله اوسې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د داعش ګواښونه او د داعش له امله د نامنیو کچه مخ په پراخېدو ده، مخ پر زیاتېدو ده، خو تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت لا تر اوسه هم رسمي دریځ دا دی چې په پاکستان کې داعش نشته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ګڼو امنیتي پیښو پړه یا مسؤلیت هم داعش ډلې منلی ده او په خپله غاړه اخیستی. د داعش د ریخو او د جرړو په اړه کلک معلومات راکړي چې دوی له چا سره اړیکه لري، له کومه ځای راغلي؟
داعش خو نوم یې نه دی، خو که د دې دغه نظریه وګورو، دغه فکر وګورو او یا د دې اړیکې چې په هغې بحث وکړو، دغه زاړه دي. داعش که په عرب کې بل شوی دی، د القاعده نه راوتلی دی، او که دلته اوس په افغانستان یا په پاکستان کې را پیدا شوی دی، نو دا هم د طالبانو نه او د دغه القاعده د ملګرو نه، د هغې خلکو هغه ډلې بلې شوي دي چې دغه خپلو زړو ملګرو سره نور نظریاتي لاره نه شوه چلېدی او دوی ځان ته نوې لاره وټاکله. که د دې په دې مشرانو باندې هم لکه دې ته یو پام را وګرځو، نو که په افغانستان کې دي او که دلته په پاکستان کې دي، تعلق یې د پاکستان د طالبانو سره دی، د قبایلي سیمو کې د دوی شتون. بیا اوس چې د پاکستان ذکر پکې وشو په دغه خبر کې هم، نو په پاکستان کې د اوس چې دا کومې درانه بریدونه کېږي یا کومې عملی کېږي، د هغې ذمهواري دوی اخلي، داعش اخلي. نو د دې معنی داره چې دی په پاکستان کې ښه فعاله په دی دي چې دی دپاره خو دا ځانمرګي ټرین کول او دا تیارول او په دی پسې ګرځېدل او د دوی سره دا رابطې جوړول، د دې معنی لري چې دوی ښه فعاله لګیا دي. پاکستان حکومت خو نه دي منلي او بیا هم نه مني، هغه په خپل ځای دی. نه پوهېږم چې د پاکستان د حکومت په دې کې څه داسې راځي پکې څه دی، خو چې کوم حقیقتونه دي، نو حقیقتونه دا دي چې د پولي دواړه خوا ده، چې کوم د ډیورنډ کرخه ده، د دې په دواړه خوا باندې هم په کونړ کې هم په ننګرهار کې او که د سرحد پورې کېدای شي پکتیا یا په دغه سیمو کې هم چرته وي، خو دا د ننګرهار او د کونړ او دلته کې بیا د پاکستان له خوا پګورو او د دې زیاتره مشران چې کوم دي، دا ورګزیونه او د دې نورو قبایلي سیمونه دي. نو دې معنی ده چې د یو بل سره د دې لاره هم شته او په دواړو خوا باندې موجود هم دي.
بیرو صاحب، یو خو د داعش او د طالبانو ترمنځ اړیکه او یا دا چې د داعش او د القاعده ترمنځ اړیکې دي یا لاقوی نه راجلا سوي، دا موضوع ده. بل موضوع د دوی د ملاتړ خبره ده. پښتو کې یو متل د وی دو په شونډو کېږي، هر پوځي عملیات، هر پوځي جګړه لګښتونه لري. د دوی دغه مالی سرچینې څوک برابروي؟ دوی سره مرسته څوک کوي؟ په داسې حال کې چې د طالبانو په اړه خو اوس نه یوازې افغانستان حکومت، بلکې حتی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په څرګندو الفاظو وویل چې پاکستان یې ملاتړ کوي او له همدې امله په پاکستان باندې خپلې مرستې دروي. داعش سره څوک پوځي مرستې کوي؟ څوک ورته پیسې ورکوي؟ څوک ورته پوځي اکمالات رسوي؟
داعش د داعش سره د خلکو دا چې کوم وسره تړلي دي، چې کله په عراق کې او کله په شام کې د دوی خپل خلافت اعلان وو، نو هلته نو خداغي د پیسو ډېر لارې وې. تیلیم پغلا خرسول او سمگل کول او نور ډیره قصې وي
په افغانستان او پاکستان کې.
خو په افغانستان او پاکستان ته راشو اوس نو یو خدای دې چې سپورټي مرستې به رواني هغه د حکومتونو کار دی د استخباراتي ادارو کار دی چې هغه را معلومه کې کپټي دی. خو داسې ده چې زیاتره په کومو سیمو کې دي نو په هغه د هغه سیمو کې په خلکو باندې هم د دوی یو قلنګ وي. بل دا چې دوی سوال جواب لیږي دوی کډنیپنګس کې خلک تختی د دې تنظیمونو چې کوم طریقه کار دی نو او یا مالدارو خلکو ته سوال جواب لیږي چې مالی مرستې ورسره وکړي او ته د هغې قلنګ دی او هغه ورته ورکړي. نو زیاتره داسې ښکاري چې د دوی مرستې چې کوم دي دغه هم دغه غیر قانوني لارو دي یا د دوی په نظر باندې چې دوی په کومه سیمه کې دي نو هغه د دوی خلافت دی نو دوی ګندې په خلکو باندې په مالدارو خلکو باندې یو قلنګ لګي یا یو ټیکس پې لګي. باقی چې کوم بیا د وسلو خبره شوه نو زیاتره په دې کې دي چونکې داسې کنوینشنل جنگ نه کوي خو خلک تیاری ځانمرګي تیاری زیاتره او یا په دغه باندې هغې ته بمونه ږدي سیکیورټي هغه ته یا کوم مخالفین دي هغې ته نو د دغې دپاره چې کوم لکه بارود پکارېږي وته یا څه پکارېږي نو مختلفې لارې به دوی سره
فکر نه کوي چې د سیمې یو شمېر حکومتونه یا استخباراتي کړۍ به هم په دې کې لاس لري
که پکې وي. خو دغه به هم د تشویش خبره به هم وي خو ښکاره داسې نه ښکارېږي چې کوم ریاست د دوی په شا باندې دی ځکه چې د افغانستان حکومت خو د داعش خلاف لګیا دی امریکا د داعش خلاف لګیا ده ایران په خپل د داعش خلاف دی پاکستان خو وایي چې اړو د دې د سره وجود نشته نو داسې نشي کېدی چې ګندې ریاست په سطح باندې. البته که کوم استخباراتي ادارې د خپل کوم ګټو د پاره د دوی سره لار لري نو ابم سمو د پس راوزی ځکه چې کده دینه مخ کله هم ریاستونو شي داسې کړی دي نو بیا پټ نه دي پاتې شي ورخ کرا شي دي.
ډیر زیاته مننه کور
مننه.
قدم نوروزن کو تاسو ډیور ډیو ته وکه وس غزو یو داسې سړی رپورټ تا چې پکې معلومو چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه باندې دغه توندره وډلې ساسرات لري. دغه رپورټ وړاندې کوي احسان محمد خان.
د پاکستان دننه چې سیکولر یا جمهوری سیاسي ګوندونه او مذهبي یا توندرو فکر په اساس سیاست کوونکې ډلې د خپل منشور تر هدا په فکری توګه د یو بل څخه ډیر بدل ښکاریږي. خو د پاکستان سیاسي تاریخ ښایي چې دغه لوی جمهوری ګوندونه د ټاکنو وړاندې ځان سره مذهبي او توندرو فکر ډلې هم یو ځای کړي او بیا د سیکولر جمهوری ګوند او توندرو مذهبي ډلو د ائتلاف په نتیجه کې د واکمنۍ څخه خوندونه اخلي. په داسې حال کې چې 2013 کال کې بیا ټول ټاکنې را روانې دي دغه سیاسي ګوندونو په هیواد کې دا ډول ائتلافونه جوړېدو روایت ژوندی ساتلې. د سیاسي اړیکو څېړنکار پروفیسر اعجاز خټک نمو چې د دغه روایت د دې په شا د سیاسي ګټو او یا علتونو په اړه وپوښتل نو څه داسې وویل.
پاکستان کې جنرالي جمهوري روایتونه ندي پاخه شي دغه سیاسي کری یو کلیرنس دیستا پاکو کی میچور دیستا پاکستان کی پولیٹیکل پروسس یو پراپر دا وقت سره کی دا پتہ سی رکی دا پر ڈگریڈ نہیں کی دا تا جمعی سرا یو پروسس روا دیا گا عمل نہیں دا رکھے دا جو پاکستان دی جمعی سلویا مسئلہ دا نو اسر جا چی الیکشن را جو خسی نو آئیوئی چیر لس اگر دل تر ایشل اگر دل تر کلی مذہب پر نوم راجی کلی کفر پر نوم راجی کلی چیر دا نو اوٹ را اسٹیر سے با ارا ہونڈا وا نو سب ایسا مقصد نہیں صرف الیکشن گٹل دی نو سیاسی فکری کمیٹمنٹ
پاکستان کې تیر شوی کلونو کې د پیپلز ګوند د واکمنۍ دور وی او که د مسلم لیگ نون ډلې یا تحریک انصاف او یا بیا د فوزی ډکټیټرانو دور مذهبي یا توندرو فکر ډلو هم په دغه دورونو کې د خپلې برخي واکمنۍ تر سره کړې. یو بل سړنکار سردار یوسف زئی په دې حق لوای
پاکستان نیشنل سیکیورٹی نریٹیوز بیانیه کی دا نو آگے فاؤنڈیشن جی آگا پر مذہب بن جی آگا نواڑی سیکولر ڈیموکریٹک اور روشن خیال پارٹی جی دی آگے آزادانہ تو گوان دی خپل سیاست تو دوام ہوتی نو دتی جی سیاست کی تپنے لگول دفارا اور دی اسٹیبلشمنٹ اشیر آباد حاصل اول دفارا تو پاکستان کی دا خبر ڈیر ضروری کی تحریک انصاف پر سن الحق پخو پری باسو تر مجبور زرداری بولے تحریر القادری پخو کیا نواز شریف مولانا فضل الرحمان
پا پاکستان کی د مذہبی سیاسی گوندونو ترڅنګ یو شمیر داسې تندرو ډلې هم موجود دي چې قانوني توګه پرې بندیز پر ځای دی، ولی بیا هم دغه غیر قانونه ډلې وخت په وخت په سرګنده د حکومتي ګوندونو سره یو ځای خپلې غونډې ترسره کوي. هم دغه ډول تیره ورځ په پیښور کې د دفاع پاکستان کونسل لخوا یو احتجاجي مظاهره هم ترسره شوې چې په دغه ائتلاف کې ځینې ډلې غیر قانونه ګرځولې شوې دي. خو په دې مظاهره کې د خیبر پختونخوا تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون وکړو او په خپل وینا کې د دغه ګوندونو سره یووالی څرګند کړو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
اردونکو د افغانستان ملي امنیت ریاست د محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی هغه څرګندونه د ملي ګټو ضد وبلل چې وایي د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې اوسیږي. د حامد ګیلانی په جواب کې د ملي امنیت ریاست ویلي چې د کره معلوماتو پر بنسټ د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو مشران د ډیورنډ د کرښې په هغې غاړه کې دي او د پاکستان په مهمو لویو ښارونو کې ژوند کوي. زموږ همکار نوشیروان قلندر مو ترینو خبروي.
د ملی محاذ ګوند مشر پیر سید ګیلانی روسته او سرګندونو ته چې ویلی د طالبانو مشران په افغانستان کې دي، د ګڼو خبرګونونو په ترڅ کې د ملی امنیت ریاست او اجرایي رئیس هم خبرګون خودل دي. د افغانستان د ملی امنیت ریاست د ملی محاذ ګوند د مشر پیر سید ګیلانی د شنبه یا خالی د ورځې سرګندونې غیر ذمہ‌وارانه او د ملي ګټو په خلاف بللې دي. د ملي امنیت له عمومي ریاست نه رسنو ته په لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د پیر سید حامد ګیلانی د شنبه ورځې سرګندونې د هغه د معلوماتو او کره اطلاعاتو په اړه کم معلومات ښایي. ملی امنیت ریاست له ټولو سیاستوالو غوښتنه کړې تر څو له غیر مسؤولو سرګندونو چې د ملی ګټو په خلاف وي او د دښمنانو په ګټه تمامېږي ډډه وکړي. دغه سرګندونې د ملی محاذ ګوند مشر د شنبه په ورځ په خپل کور کې د سلګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې وې. د حامد ګیلانی په ځواب کې د ملی امنیت ریاست ویلي چې د کره معلوماتو په اساس وای چې د طالبانو نورو ترهګرو ډلو مشران د ډیورنډ د کرخې په هغه غاړه کې دي او د پاکستان په مهمو لویو ښارونو کې شتون لري. د ملي امنیت په وینا له هماغه ځای د طالبانو مشران په افغانستان کې ترهګریز فعالیتونه تنظیموي. د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د ملي محاذ د ګوند د مشر خبرو په ځواب کې په اشاره سره ویلي چې د طالبانو د مشرې شتون واضحه خبره ده او وضاحتونو ته هیڅ ضرورت نشته. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې له ګاونډیانو سره افغانستان کې ښې اړیکې غواړي، خو په ګاونډي هیواد کې د طالبانو شتون د پټنځایونو لرل او له هغوی ملاتړ کوم هغه سند چې پټ پاتې دي. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل کوم مسایل چې د هیواد د ملي امنیت پورې اړه لري یا هغه واقعیتونه چې اوس ټوله دنیا یې مني چې د طالبانو د ځواک د پیاوړتیا مرکزونه چیرته دي، نورې هغه خبرې یا حقیقتونه نه دي پاتې چې سترګې پرې پټې کړي شي. د ملي محاذ د ګوند دا سرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو د غندنې وړ ګرځېدلی او له هغې غوښتي چې د داسې سرګندونو نه دی ډډه وکړي. د ملي محاذ ګوند یو ویان قاضي حسن حکیار امریکا غږ ته ویلي دي د شنبه په ورځ د دینی عالمانو او قومي مشرانو ناستې ته په وینا کې ښاغلي ګیلانی په عمومي مسایلو خبرې کړې وې او هدف یې دا و چې د طالبانو ځینې مشران په بهر او ځینې په افغانستان کې دننه اوسېږي.
Thank you.
قدم در اردن کو تاسو ډیور ریډیو ته وګه تاسو به زمونږ په خبرونو کې پر نور خبرونه کې اوریدلی وی چې صدر ترامپ انتظامیا ورستو کې د پاکستان امداد ځنډول دی. خو رایټر خبری ایجنسی د واشنگتن کې د یو اعلی چارواکي د خولې لیکي چې پاکستان د دغه پاکل باندې کوټلي ګامونه وانغستل، د ترهګرو پر ضد باندې کوټلي ګامونه وانغستل، د پاکستان امریکا به د پاکستان پر ضد په نور لارو غور کوي. نور تفصیل لکوي اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
د رائټرز نومي خبري ایجنسی یو اعلی امریکایي چارواکي له خولې وایي چې امریکا دا امید لري امداد بندولو له وجې به پاکستان د امریکایي اندېښنو باندې پوه شي، خو که چېرې امریکا ضرورت محسوس کړو نو نور ګامونه هم پورته کولی شي. د اعلی چارواکي دا هم وینا ده امریکا دا هم غور کوي داسې لارې خپلې کړي چې له وجې یې د پاکستان او امریکا تعلقات زیات خراب نه شي. تر اوسه امریکا دا نه ده واضحه کړې چې امداد تړلو نه علاوه به پاکستان پر ضد نور څه ګامونه اخلي، خو وړاندې امریکا یو شمېر ځلې د پاکستان په ځمکه موجود ترهګرو پر ضد د ډرون بریدونو استعمال کړی وو. په دې امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز چودھری یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دي تیرو لسو کالو نه د پاکستان د پالیسي ده چې ډرون بریدونو غندنه کوي، خو که چیرې موجوده حالاتو کې د امریکې لخوا سخت ګامونه اخیستل کیږي نو بیا به پاکستان خپل دفاع کوي.
دوسرا ہے کہ اپنا دفاع کرنا، اس کا ہماری قیادت پھر خود بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ اگر کوئی کسی قسم کی اشتعال انگیزی بڑھتی ہے تو اس پہ ہم کیا کریں گے، لیکن واضح کر دیا گیا کہ ہم اپنا دفاع کریں گے.
اعزاز چودھری وہی ڈرون بریدونوں کے بے گناہ خلق وجل کیږي او دا ٹک ندی، او پاکستان واضح کړی دا هر حال به خپل دفاع کوي. امریکې پاکستان ته پوځي امداد دی وجه تړلې دي چې ترهګر ډلو خصوصي توګه حقانی شبکې ته په خپل خاوره محفوظ ځایونه ورکړي دي. امریکا وایي د ترهګر ډلې پاکستان ځمکه افغانستان کې اتحادي ځواکونو پر ضد استعمالوي. پاکستان دې تورونو نه انکار کوي، خو دا هم مني حقانی شبکې خلک دلته موجود دي خو اوس دومره منظم نه دي پاتې. دفاعي پیداوار لپاره د سینیټ قائمه کمیټې مشر جنرال ریټایر عبدالقیوم وایي پاکستان اوس هم غواړي امریکا سره تعلقات قوي، خو امریکا ته هم پکار دي د پاکستان ځینې غوښتنې ومني لکه افغانستان کې د هند کردار کم کړي.
اب بھی پاکستان یہ چاہے گا، آف کورس ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم تعاون ڈاؤن ٹو دی لاسٹ لمٹ کرنے کو تیار ہیں. افغانستان کے اندر رٹ آف دی گورنمنٹ وہ کرے اور افغان پیس پروسیس میں پاکستان کا جو رول ہوگا 100% ہم کرنے کو تیار ہیں، بیکاز ہمارے انٹرسٹ میں.
سینیٹر عبدالقیوم وائی پاکستان امریکی مرستوں کا تیار دے اور افغانستان کے امن عمل کے ہم مثبت کردار تھا تیار دے، اور باید چی امریکہ ہم دا پاکستان سے غوختن امنی. د امریکې له خوا پاکستان مالی امداد تړلو باندې دا یره هم دی چې کېدی شي پاکستان امریکې ته افغانستان کې خپل پوځونو ته رسایي لپاره ځمکني لارې اوتړي، او مطبوعاتي رپورټونه وایي داسې حالاتو کې امریکې په دې غور پیل کړی دی چې څنګه به افغانستان کې خپل ځواکونو ته ترسیل جاری ساتي. وړاندې کال 2011 پاکستان له خوا د لارې تړلو پس امریکې د جازونو له ذریعې دا ترسیل جاری ساتلی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ترنو قدرمن اوریدونکو پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان یو غیر دولتي اداره په خپل رپورت کې وایي په یاد هیواد کې د داعش خطر په زیاتېدو ده. اسلام آباد تل داعش وجود رد کړی خو سیډون کې وایي داسې نه ده.
یو طرف ته حکومت دې خبرې انکار کوي چې د داعش وجود اړوشته نه پاکستان کې، بل طرف ته د داعش کاروای روان دي لګیا دي په میډیا کې دایي رپورټینګ کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د کره معلوماتو پر بنسټ د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو مشران د ډیورنډ د کرښې په حق غاړه کې دي او د پاکستان په مهمو لویو ښارونو کې شتون لري.
د بلوچستان اسمبلی مخالف او ناراض غړو نن د صوبې د وزیر اعلی ثناء الله زهري حکومت پر ځای ساتلو لپاره کوټه کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د لیدو نه انکار کړی دی. د ښاغلي زهري پر ضد سبا د بې باورۍ ووټ اچول کیږي.
نمور بایکاٹ کرا دی بس موجو نو اور سولا اور نو جی بالکل مصفقہ فیصلہ با جی بالکل موجو مخیم بابوشن کی بسن بابوشن دے حکومت مخالف
او سم دے خبرونو تفصیل.
د پاکستان یو غیر دولتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټڈی په خپل کلیز رپورٹ کې ویلي کسه هم په کال 2018 کې په هیواد کې د ترګرۍ پیښې کمې شوې، خو تحریک طالبان پاکستان بیلتون خوخه ملت پاله وسلوالې ډلې او اوس هم خطر ده، او دې سره سره د خطرې غټ علامات د داعش ډله ده. دا اداره وایي چې په کال 2018 کې د تیر کال د کال 2018 په پرتله د ترګرۍ پیښې 14% کمې شوې دي، خدایش د شتون ښکاره ثبوت شپږ خونړۍ بریدونه دي چې پکې 153 کسان وژل شوي وو.
د افغانستان ملي امنیت ریاست د محاز ګوند مشر سید احمد ګیلانی هغه څرګندونې د ملي ګټو ضد وبللې چې وایي د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې اوسیږي. د حامد ګیلانی په ځواب کې د ملي امنیت ریاست ویلي چې د کره معلوماتو پر بنسټ د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو مشرانو د ډیورنډ د کرښې په هغې غاړه کې اوسیږي او د پاکستان په مهمو لویو ښارونو کې شتون لري. د ملي امنیت په وینا له هماغه ځایه د طالبانو مشران په افغانستان کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د ملي امنیت له عمومي ریاست نه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پیر سید حامد ګیلانی د شنبې د ورځې څرګندونې د هغه د معلوماتو او دقیقو اطلاعاتو په نشتون کې شوې دي.
د بلوچستان اسمبلۍ مخالف او ناراض غړو نن د صوبې د وزیر اعلی ثناء الله زهري حکومت پر ځای ساتلو لپاره کوټه کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د لیدو نه انکار کړی دی. د ښاغلي زهري پر ضد سبا د نهي په ورځ د بې باورۍ ووټ اچول کیږي. د بلوچستان صوبایي حکومت، مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي په ګډه جوړ کړی دی چې اعلی وزیر یې د مسلم لیگ نون سره تعلق لري.
د افغانستان د کندهار ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق وایي نړیواله ټولنه د ترهګرو پټنځایونه د لمنځه وړلو لپاره جدي او عملي اقدام ترسره کړي. امنیت قومندان جنرال رازق ویلي د پاکستان هغه نظامي جنرالان او د استخباراتو مشران چې په افغانستان کې د ناټو پوځیانو او د لکونو افغانانو په وژنه کې لاس لري د حساب کتاب لپاره دی نړیوالې محکمې ته وروپیژندل شي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زمون اوریدونکو تاسو ډیو رادیو ته وګه وس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل تاسو اوریدو. خو رپورټونو طرف ته راځو. په بلوچستان کې د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د حکومت پر ضد د بی باورۍ لیک د رای اچولو لپاره سبا د صوبایي اسمبلی غونډه رابلل شوې ده. نن د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم کوټې ته ورغلی دی او هلته کې کوشش کړی دی چې هلته کې په اسمبلی کې مخالف او ناراض غړي چې دي د هغو سره لیدل کتل وکړي. خو دغه کله کسانو د حکومت د وزیر اعظم سره لیدونه انکار کړی دی. په دغه قله باندې نور تفصیل کوي حمید سمسور په دې رپورټ کې.
په بلوچستان اسمبلی کې مخالفه ډلوی چې دوی په ګډه باندې پریکړه کړې ده چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره به ملاقات نه کوي. وزیر اعظم نن د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري په ضد باندې د بې باورۍ تیریک د ناکامه کولو لپاره کوټې لرا رسیدلی دی. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلی د صوبایي اسمبلی غړي خلیل رحمان دمړ وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ټلویزیون ته په دې باب وویل. ټاکل شوی ده چې سبا به د بلوچستان اسمبلی غونډه ترسره کړي چې په دې کې به د بې باورۍ لپاره رای ورکول کېږي. مخالفې ډلې ادعا وکړه چې اوس دوی د اعلی وزیر په ضد باندې د ډیرو د اسمبلی د غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
تقریبا دغه 42 دی، 43 جی کنفرم دی.
خو بل لور ته بیا د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار وویل چې دوی به د بې باورۍ تیریک ناکامه کړي. دوی وویل چې کم څوک د څلوېښت غړو ادا کوي دا غو میلمستیا له یوازې 40 غړي راغلي وو. تېره اونۍ د بلوچستان اسمبلی 14 غړو د اعلی وزیر په ضد باندې د بې باورۍ تیریک وړاندې کړي. د بلوچستان اسمبلی له 15 غړو څخه و 30 غړو ته اړتیا ده چې دغه تیریک کامیاب کړي. دغه تیریک د بلوچستان اسمبلی د کاپلی عبدالقدوس بزنجو او د وحدت المسلمین اغا رضا له لوري جمع سوی دی. پر دې باندې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلې د عوامي نېشنل پارټي بی ان پی منګل او بی ان پی عوامي ملاتړ هم ترلاسه دی. که څه هم د بې باورۍ پر تیریک باندې د مسلم لیگ نون د غړو او د وزیرانو سلاکارانو نمونه نه وو، خو له دغه وروسته د اعلی وزیر د مسلم لیگ نون سره اړه لرونکي صوبایي وزیر سرپراز بوکټي، سرپراز ډومکی، فرانسا مدالی، صوبایي وزیر راحت جمالی، نور 15 سلاکارانو هم خپل استیپاوي ورکړي دي. په بلوچستان کې ګډ ائتلافي حکومت پرانستل شوی دي چې د مسلم لیگ نون، کاپ، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي په ګډه باندې شریک دي. د مری مای دی لمخه دو نیم کال ډاکټر عبدالمالک بلوچ الا وزیرو سلاغه ورسته د مسلم لیگون سردار سنا وزیری الا وزیر دی پښتونخوا ملي وای پارټي او نېشنل پارټي د الا وزیر ملاتړ اعلان کړی دی خو بیا هم د نېشنل پارټي خالد لانګو د بے باوري پر تیریک باندې دسخط کړی وو مسلم لیگ نون وی چې دا د اعلی وزیر په ضد نه بلکې په مارچ کې د سینټ د انتخاباتو په ضد باندې د 300 دوی ادا کوي چې د بلوچستان یو له سناتوران موده پای ته رسېږي حمله دغه قبله تکل کوي چې د مسلم لیگ نون سناتوران کم سي احمد سمسور وایس اپ امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
نو اردن کو پاکستان افغان کډوالو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره یو میاشت نور وخت هم ورکړي چېرونکو وای هر کله چې امریکا پر پاکستان فشار راوړي دوی بیا په خبرګون کې په افغان کډوالو باندې فشار راوړي لسیمی د دې خبريال حمید الله پر درپور ارسولې
په پاکستان کې د افغان مهاجرو د تمام قومونو د شورا د هر کوم استازي په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې موجود وو او غوښتنه یې کوله چې پاکستان د افغان کډوالو د لپاره په خپل هیواد کې د استوګنې کومه موده ټاکلې هغه ډېره کمه ده دوی وویل افغان کډوال او خاص کرلا دلته مېش کاروباریان نشي کولای چې په یو میاشت کې خپل کاروبارونه راغون کی او بیا د خپل هیواد ته ستانه شي د شورا مشر عبدالغفار شنواری وایي
موږ غواړو چې دغه کوم یو مېش وخت پاکستان حکومت ډیټا ورکړی دا افغان مهاجرینو ته دا موږ ته د منلو وړ نه ده دې ته موږ صرف او صرف د یو ظلم ستم او د پخه سترګه ورته نه ګورو دا بالکل یو ظلم دی موږ ته موږ په میشت وختونه نه غواړو موږ کلونه ټایم موږ ته راکې بیا موږ کاروبار نه شو ټولولای خو سا ورکې اخیستې شو زموږ وطن افغانستان دی موږ ټول ته تیار یو خو په عزت طریقې سره حکومت طریقہ چې دا موږ لیږي دادا منا ورکی چې ملما کور ترا ولا روس تلغه ته ورکا وای شړه
عبدالغفار شنواری او ل 1300 ورځ راسه د کلن چې د پاکستان او امریکای تعلقات خراب شوی په پاکستان او په پښتونخوا کې په مشت افغان کډوالو حکومتي سخت زیاته شوی دا
سستون زاد دادا چې دغه وسمز منګه س کپنې نه چې منګه امدا داخل کې دانل وس په میټینګ ناشته زمنګه سیل شوی امدا غنن سیل شوی کارونه په بول بازار کې د ماجورو نشکول شوی خلق نیول شوی تانو د لیک دول شوی په بول بازار کې لکه په نور عمومي سطح باندې نه په بول بازار کې نو دا مسله خو د غشتون زره په دې کې هم کړي ګور وخت دا تیزی دغه وس دغه مې شل وزکیږي چې دا معاملي برخورد بدل شوی دی دو بس موږ زره غا تعلقات چې په خو هغه نه دی پاتې
یو بل کډوال هیبت الله پښتون وای کسوم پاکستان په دې اړه رسمي پریکړه نه کړې هو مه زدا اعلان سره په دې فشار زیات شوی دی
او کله چې پلاس کلنو کا افغان خپل کاروبار نشټولولې په دې پاکستان حکومت هم پویږي خو سر خبره ده چې پاکستان حکومت ته مونږ د امریکایانو دوستان نه بولی کومنګ د امریکایانو دوستان وې نو مونږ به د روس په وخت کې امریکا ته تللی وو او چې مونږ پاکستان ته راغلی یو د مونږ باندې هیواد د مونږ برادر ملک ده نو باید مونږ د اخچوکاټ کې حساب نکړو
د پاکستان قومي کابینه تیرونه په هیواد کې د افغان کډوالو د پیو ورک په کارونو کې د یوې میاشتې اضافه کړې ده افغان مهاجرو ته په هیواد کې د اوسېدلو د شپږم اکسټنشن یا موده غځولو خو پاکستان دا هم ویلي چې کوم افغان کډوال به په زور د هیواد نه نو باسي او د رضاکارانه واپسې په اړه به د انحصار سره په خپلو ژمنو ولاړي د سرحداتو یا د سپران د وزارت تر مها په هیواد کې دیارلس لک افغان مهاجر پی وارډ کارډ لري او دوی قانوني استوګن دي په غیر قانوني توګه شپږ لک افغانان په پاکستان کې میشتي چې د نوملیکنې دپاره یې د 1300 میاشتو راسې یو انحصار او پاکستانی حکومت شریکه پروژه چلولې د سپران وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د ټولو میشتو افغانانو سلور او 1% خلک په پاکستان کې پیدا شوي دي دا لمبنې ځل نه دي چې د امریکای یا د افغانستان سره د پاکستان د اړیکو د خرابوالي سره سم په هیواد کې په میشتو افغانانو فشار زیات شي وي د کیمرمن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا سمور د ویب پاڼه پته ده www.voadiwa.com دا ټوئیټر آی ډی دا @voadiwa
په زمان اوردن کو تاسو ډیور ډیو ته وګه وسی بوزو بلوچستان چاغي سیمه ته چرته چې د سعودي عرب د تبوک ریاست گورنر او د شاهي کورنۍ غړی پرنس فهد بن عبد العزيز راغله دي او وی ویل کیږي چې هغه هلته کې د هغه مرغو ښکار کوي کم چې د ښکار منه ده. په دغه اقله باندې نور تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د سعودي عرب د تبوک گورنر شاهزاده فهد بن سلطان د ضلع چاغي دالبندین ته په ځانګړي جهاز کې را ورسېدی. د پاکستان د دفاع مرکزي وزیر خورم دستګیر په پاکستان کې د سعودي سفیر احمد المالکی د چاغي مرستیال کمشنر او ضلع چیرمین داود نوتوزی او نورو یو شمیر عالی رتبه مامورینو او قبایلي مشرانو د تارکلای وایي. بیا له هوایي ډګر څخه د سختو امنیتي ګامونو ترڅنګ او د سرتیرو په بدرګه باندې هغه قیمته ولاړی چې د ده د څاړو د ښکار لپاره ټاکل سوی دی. بلوچستان ته نه یوازې د تبوک گورنر بلکې د نور عرب هیوادو یو شمیر بادشاهان وزیران دلته د څاړو د ښکار لپاره راځي. د بلوچستان چاغي دالبندین نوشکي خاران مسخیل او په نور یو شمیر سیمو کې د عربو شیخان د څاړو ښکار ترسره کوي چې هر کال دوی د ژمي پر مهال باندې دلته راځي. و عربو شیخانو ته د څاړو د ښکار ځانګړي اجازه د مرکزي حکومت د بارنو چارو د وزارت له لوري ورکول کېږي. په بلوچستان کې د ځنګلاتو د صوبایي څانګې ژغورونکي وایي چې حکومت د څاړو د ښکار لپاره په لس ورځې کې د سودو څاړو د ښکار اجازه ورکوي، خو دوی دغه قانون تر پښو لاندې کوي. څاړي د مرکزي آسیایي ایوادو زخه هر کال د ژمي د سخت یخ له سبب زخه د پاکستان د ګرمو ایوادو مخ کوي. بیا په پسرلي کې بیرته دوی د روس سابیریا ته ستانه کیږي. د ځنګلي ځناورو او د مرغانو د ژغورنې نړیواله اداره WWFA چې څاړي په هغو مرغانو کې شامل دي چې نسل یې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. په بلوچستان کې د WWF مشر یایا مسخیل وی چې د دغو مرغانو پر ښکار دي بندیز دي عملی کړل سي. حمله دغه کبله نه یوازې پر نړیواله کچه باندې بلکې د ځنګل د قانون لمخه هم د څاړو د ښکار اجازه نسته. تیره میاشت د بلوچستان د حکومت د کابینې له لوري د ښکار په حق باندې یو غونډه وسوله. په دې کې پریکړه وسوله چې د 13 آئینی بدلون وروسته د څاړو د ښکار اجازه د صوبایي حکومت دنده ده. په دغه غونډه کې وویل سو چې مرکزی حکومت د صوبې هر سیمه سي د ښکار لپاره ورکوي، له صوبایي حکومت څخه به پښتنه کوي. خو دا نه د څرګند سوي چې مرکزی حکومت اوس له صوبایي حکومت څخه په دې باب اجازه اخستې ده او کنه. د بلوچستان عالی محکمې په 2014 کې د دوو بیلابیلو درخواستونو پر مهال باندې د څاړو پر ښکار باندې بندیز لګولی و. بیا مرکزی حکومت و سترې محکمې ته درخواست ورکړي چې د څاړو د ښکار اجازه دي ورکول سي. سترې محکمې په 2015 کې دغه درخواست رد کړی و او د څاړو پر ښکار باندې بندیز برقراره ساتلی و. څرګند دی وی چې په 2014 کې د سعودي عرب گورنر تبوک دلته راغلی و. په 21 ورځو کې د تر 2000 زیات څاړي وشتلی و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د باچا خان د ادبی ټولنې چمن تر چوکاټ لاندې یو ادبی سیمینار جوړ شوی چې سرلی کې دی د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې. پام وکړئ په دې اړه د نعمت الله سره دی راپور ده.
دغه ادبی غونډه د باچا خان ادبی ټولنې چمن لخوا جوړه شوې و چې سرټی کې د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې شوه چې په دغه موضوع باندې د پښتو مترکی لیکوال سازمان مشر اسمت الله ظهیر، پروفیسر حسن اتل او ډاکټر سید لاکا تابان خپلې ویناوي وکړي او نور لیکوالانو خپلې مقالې پیښ کړي. د دغه غونډې مشر میلما د اومی نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اسکزی وو چې د خپل وینا کې وویل چې په نړۍ کې انقلابونه راوستلو کې د لیکوالانو او شاعرانو لوی لاس وو، ځکه سیاست او ادب موږ نسو سره بیلوي، خو دربار شاعرانو وقامی غورزنګ ته سخت زیان رسولی دی.
لږ موږ لره پیژندل وی پکار دی، لږ موږ لره سوچ او فکر کول پکار دی چې موږ په څه طریقه په دې خپل وطن کې د ښه ادیب انتخاب څنګه وکړو، د یو سیاسي ورکر انتخاب څنګه وکړو، د یو ګوند انتخاب څنګه وکړو. په دنیا کې حقیقت دا دی اوس نن چې هندوستان یو منزل ته کړی دی، حقیقت دا دی د یو حقیقي قومي تاریخ په ملګرتیا ته کړی هغه څوک چې د خپل قومي تیری کسه پر شاسي وي دي په مختلف شکلو او طریقو چې دي د بل پیلویان جوړ شوي دي هغه نن پاتې دي ټکر ټکر دي تباه او برباد دي ولې د هغې رسۍ د بل په لاس کې هغې ته پیر شي بیا د بلې خوا کیږي د بلې خوا هغې ته لارې ټاکل کیږي نو په دې خاطر که موږ په هر لحاظ پېژندګلوي وکړو د هر چا پېژندګلوي وکړو بیا زما نه دی خیال خدای مکړه چې موږ دې تاریخ موږ لرو
خو دغه غونډې ته د مترکي لیکوال سازمان مشر عصمت الله زهیر هم خپله وینا وکړه د په دغه مهال وویل
د نونه سوا اویا بعد چینې مات شوی دی د پښتون ادیب او پښتون سیاست په دوو سیمو کې روان دی جلا جلا روان دی سیاست سیاست ما سیاست مدار یو څو مبارک سیاست مدار پر شاعر پس خند وی لیونه بول شاعر ودا تاری اند چې مات نوکری کولرک مشتی نه د سرکارنو کرانی نه د دربارنو کرانی نه د سردار چوپړخواری دا ژبه دا کام دا زموږ د ګردو سره شریک دی
د پښتو ادب یو ستر لیکوال ډاکټر سید لیاقت تابان هم وویل چې سیاست او ادب دواړه بیل بیل نمونه دي خو د یو غورځنګ سرچشمه وي
نړی تاریخ کرتر واخی هر ځای کې انقلاب راغلی دی غورځنګ راغلی دی نو ادب او سیاست ورشه په ورشه سره تللی دی او دویمه مهمه خبره دا چې د هر غورځنګ د سیاسي غورځنګ مشري چې د لیکوالو کړی ده په بد قسمتی سره زموږ په پښتني سیمه کې کوم جوړو ادب او سیاست په دې بیل سره پاتې شوی دی چې دا سیمه د کلو کلو راسي د جنگو مرکز پاتې شوی دی او په جنگ کې چې دی ادب ود نشي کولای خو بیا هم د احمد شاه بابا په وخت کې او خدای خدمتګار تحریک د ادب سره دایسي اړې کې پیدا کی دایسي اړې کې پیدا کی چې هغه په ټولنه کې شول خور کی او د هغه پایلې او نتیجې موږ وسوم وینو سره
د دغه ادبی غونډې په دویم پړاو کې یو مشاعره وسول چې د سیمې شاعرانو خپل خوندور شعرونه پیش کړل نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټي وی چمن
وی او ای ډیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
پو میانزانی چپو شپک سوا او یویش
او پلندو چپو هم
دو پختانو پسیما تازه خبرونه
ده نرهی روسته حال
ده سهر شپگنی مناسر ادنیمو بجو خوری
پا تلویزیون ده میرمنو بی بی شیرینا خبرونه هم لیدلشی
قدمه اوریدونکو تاسو ډیور ډیو ته غوږی وځو د اسرائیل ته چرته چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو خپل کابینې ته ویلي د ملګرو ملتونو هغه اداره کوم چې د فلسطین کډوالو سره مرستې کوي د ختم کړی شي ښاغلی نتنیاهو وایي د ملګرو ملتونو اداره ریلیف ورک ایجنسی صرف هغه فلسطینی کډوالو سره باندې توجه ورکوي څوک چې د اسرائیل ریاست ته خطر جوړوي په دغه اقلا باندې نور تفصیل کوي زمونږ همکاره سمینه احسن په دې رپورټ کې
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د یروشلم په حقله د فیصلې پر ضد فلسطینیانو او پلویانو خپل احتجاجونه جاري ساتلي د فلسطین قهرجن مشران وای د نه پس دوی د اسرائیل سره خبرو کې نور د امریکا منځګړیتوب نه مني د دې په جواب کې تیره شوې هفته صدر ټرمپ د فلسطینیانو لپاره د امریکني امداد بندولو دړکه کړې دغه امداد 300 میلیونه ډالر د کال په سر دی خو د فلسطینیانو جواب نور هم مضبوط دی د غیبه فلسطینی خزوای امریکا هر وخت فلسطینیانو ته تړکی ورکي دا سنوي خبره نه ده او دا بل فلسطینی سړی وای ک مونږ د اسرائیل او امریکا نه ویری دو نو چری هم ریاست نشو جوړو دی د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اتوار په ورځ دا غوښتنه هم وکړه چې د فلسطینی کډوالو د پاره 1950 کې جوړ شوی د ملګری ملتونو اداره د ختم کړی شي نتنیاهو وای د صدر ترامپ سره په یو ان ار ډبلیو ای نیوکو کې متفق دی دغه اداره د فلسطینی کډوالو مسلې حل کولو د پاره جوړه کړی شوې و خو مقصد یې فلسطینیان واپس خپلو علاقو ته راوستل او د اسرائیل ریاست ختمول دي ځکه د دغه ادارې په دنیا کې هیڅ ضرورت نشته د نتنیاهو دا هم وړاندیز دی چې دغه ادارې دپاره ټاکلې شوي فنډونه دي د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ته ورکړی شي چې د اصل کډوالو سره مرستې کوي. ناقدین وایي د ملګري ملتونو د فلسطینیانو کډوالو ادارې دپاره د فنډونو بندولو سره به د سیمې حالات نور هم خراب شي، خصوصا په غزه کې چرته چې د وړاندې نه خلک بدترینه حالاتو کې ژوند تیرولو پر ضد احتجاجونه کوي.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی. د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستن لنهو څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
قدمون اوریدونکو، تاسو رسمین احسان رپورٹ واردو چې څنګه په فلسطین کې کم کډوال چې دی د اسرائیل د ریاست د جوړېدو وروسته هلته کې وس هم په کیمپونو کې ژوند تیروي، خو د دویم نړیوال جنگ نه پس په کې جرمني نازیانو د لاسه په ګڼ شمیر کې یهودیان هم وجل شوي وو. دغه یهودیانو په یاد کې کم ته چې هولوکاست ویل کېږي هر کال یو غونډې هم کېږي، د هغو یاد هم منځل کېږي. دغه اقلا باندې نور تفصیل لکوي زمنګ همکار ارباب محمود علي په دې رپورت کې.
رالد هافمن په کال 1920 کې زیږیدل بو. د پلار هلل سافرن انجینیر بو او مور یې استاد وه. د مور نوم یې کلیرا بو. کله چې د جرمني ځواکونو د ده خار باندې قبضه وکړه نو د کورنۍ یې کنسنټریشن کیمپ ته ولېږله. جرمني کې د نازی رژیم په وخت د مخالفینو د بندولو لپاره بیلابل مرکزونه جوړ کړي شوي وو. د تبعی کنسنټریشن کیمپ ویل 1943 کال د جنوري په میاشت کې کلیرا د خپل ځوی سره د کیمپ نه وتښتیدله او د یو نږدې کلی د یو سکول په تاونه کې یې پناه واخیستله. دا خبره د نوبل جایزه ګټونکي رالد هافمن کوي.
زه د پنځنی مکلونو وم چې تاونه ته تللی وم او بیا د وو کالو په عمر کې مې دا پرېښودله.
د کورنۍ د نورو دریو کسانو په ګډون کلیرا او رالد تر د 15 میاشتو پورې په تاونه کې پټ وو.
ما به ماشومانو ته د تاونۍ نه غلی غلی کتل. دغه ماشومان چې به کله اوزګار وو نو بهر به یې لوبې کولې. زه به د دوی نه ډېر سوځېدم. زه بهر نه سوم تلی خو زه ډېر غلی ماشوم وم.
د سکول استاد میکولا ډیوک د خپلې ښځې مریا او درېو ماشومانو سره د سکول په تاونۍ کې اوسېدل.
دوی د سکول په تاونۍ کې 5 کسانو ته پناه ورکړې وه. یو کس نه، 5 ته یې پناه ورکړې وه. دوی خپل ژوند ډیر په خطر کې اچولی وو.
د جنگ نه پس کلیرا د خپلو بچو سره د پولینډ، چیکوسلواکیا، آسٹریا او په جرمنی کې د کډوالو لپاره په ارضی کیمپونو کې ژوند تیر کړی وو. د دویم واده نه پس د هافمن نوم اخستلو وروسته کلیرا د خپلو بچو سره امریکې ته راغله. رول په سبق کې ډیر ښه وو او د سکول نه پس هاروارد یونیورسټۍ کې داخله واخیستله او بیا وروسته یې د کولمبیا یونیورسټۍ نه د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړه. 1978 کال کې د 40 کالو په عمر کې دته په کیمستری کې د نوبل جایزه یا انعام ورکړی شو. هافمن خپل ټول عمر په کارنل یونیورسټۍ کې د یو استاد په حیث تیر کړو.
دمن اردن کو تاسو ریډیو ریډیو خبری خبرونه ته وکي او یو څو شیبو کې به موږ تاسو ته تازه خبرونه بیا هم وړاندې کوو. خداخې نه پس په زمونږه هلو وی او ای یعنی د روانو چارو پروگرام تاسو ته وړاندې کوي زمونږه همکار نصیر احمد کاکړ صاحب. او په دغه پروگرام کې به تاسو کولی شئ چې خپل برخه هم اخلي. دین علاوه قدمونو ردونکو کوم رپورټونه خبرونه تاسو چې واوریدل هغه تاسو که غواړی چې دوباره وګورئ او یا هغه د خپل نور ملګرو سره شریک کړئ، نو د هغې لپاره تاسو کولی شئ چې زمونږ فیسبوک ته لاړ شئ، او د هغې لپاره زمونږ د فیسبوک پته ده VOA ډیوا. تاسو کولی شئ چې زمونږ ویب پاڼه باندې هم تازه او مهم خبرونه وګورئ، او د هغې لپاره زمونږ د ویب پاڼې پته ده voadivaradio.com. تاسو کولی شئ چې په ټویټر باندې هم موږ فالو کړئ، زمونږ د ټویټر پته ده voadiva. قدمونه اوریدونکو تاسو سره موږ سره اوسئ کې یو څو شیبو کې راځو او تاسو ته وړاندې کوو د دې وخت مهم خبرونه.
واشنگتن ڈی سی